رأي درست پیش برو و نتیجه بهتر میده.
سلامت باشید.
زنده باشید.
تشکر. و اکنون با صفی الله استانکزی باشید. سلام و خوش آمدید.
مننه که مصطفی صدیقی وقت به افغانستان که در سهر اته بجه شوی. په دغه پروګرام کې وړاندې اوري چې د لوګر د هغو مدني فعالانو سره چې د دغه ولایت په ښوونځیو کې د جنسي ځورونې تحقیقات له رسنیو سره شریک کړي وو، د ملي امنیت چلند او د هغوی څخه اعتراف اخیستل په کابل کې د امریکا د سفیر په شمول د لویدیځو ډیپلوماتانو لخوا غندل شوی. دا مسله مو په سر کې د نور مسایل هم لرو، خو تر هر څه مخکې خبرونه. د مهمو خبرونو سره ټکی، د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مشر هوا عالم نورستانی وایي ژر به د ولسمشرۍ د انتخاباتو لومړني نتایج اعلان کړي. د افغانستان او ویست اندیز د کرکټ ملي ټیمونه نن خپله ټیسټ لوبه پیلوي. او ایران وایي د هغو افرادو پر ضد اقدامات کوي چې د ایران انټرنیشنل په نوم له لندن څخه خپرېدونکي فارسي ټلویزیون سره تړاو ولري. خبرونه، د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر هوا عالم نورستانی وای ژر به د ولسمشرۍ د انتخاباتو لومړني نتایج اعلان کړي. میرمن نورستانی پرون سه شنبه ازادي راډیو ته وویل په کندهار او ننګرهار ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې او څیړنې له بشپړېدو وروسته به د لومړنیو نتایجو د اعلان په اړه پریکړه وکړي. د نوموړي په وینا په دې ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش بهیر نن چهارشنبه بشپړېږي.
در مجموع تصمیم به ای است که باید انتظارات مردم دیگه کوتاه شود و دیگه ابتدایی را به خیر قریب انشاءالله.
اوهی په مجموع که پریکړه داده چې د خلکو انتظار پای ته ورسول شي او ابتدایي نتایج به ډیر ژر اعلان کړو، ځکه ستونزې باید ټولې شي. له هغې وروسته که دوستان شکایت لري کولی شي د شکایتونو کمیسیون کې ثبت کړي. د میرمن نورستانی په وینا په اوو ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې او څیړنې د بهیر په وړاندې ستونزه لا هم پر خپل ځای ده. ټاکل شوې وه چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو لومړني نتایج د میزان په اوویشتمه اعلان شوي، خو تر اوسه څو ځل د دغو پایلو اعلان ځنډول شوی دی. د لوګر د هغو مدني فعالانو سره چې د دغه ولایت په ښوونځیو کې د ماشومانو د جنسي ځورونې په اړه معلومات خپاره کړي وو، د افغانستان د ملي امنیت د ادارې چلند د یو شمیر لویدیځو ډیپلوماتانو لخوا غندل شوی دی. د افغانستان ملي امنیت ادارې د لوګر د مدني فعال موسی محمودي او د هغه د همکار احسان الله حمیدي هغه ویډیو له رسنیو سره شریکه کړي په کومه کې چې دوی په ښوونځیو کې د جنسي ځورونو په اړه خپل راپور له تېروتنو ډک او نیمګړی بولي. د ملي امنیت ادارې همدارنګه ویلي دا کسانې د دوی د خوندیتوب لپاره یو امن ځای ته لیږدولی دي. په کابل کې د امریکا، جرمني او هالند سفیرانو او د ناټو ملکي استازي له مدني فعالانو سره د ملي امنیت د ادارې دغه چلند غندلی دی. د امریکا سفیر جان باس پر خپله ټویټر پاڼه د دغو مدني فعالانو څخه اخیستل شوي اعتراف ته په اشارې دا چاره د پخواني شوروي د ملي امنیت چلند ته ورته بللی. خپل افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرائی رئیس عبدالله عبدالله هم د خپل حکومت د ملي امنیت د ادارې دغه چلند ناسم بللی. ولسمشر غنی ویلی د ملي امنیت ادارې ته ویلی چې فوراً په دې برخه کې خپل اقدامات ودروي. هغه ټینګار کړی چې د افغانستان لویه څارنوالي او د بشري حقونو خپلواک کمیسیون دی دغه ډول ادعاوې وڅیړي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن له ویست اندیز سره خپله ټیسټ لوبه پیلوي. دغه لوبه د هند په لکنو ښار کې په ځایي وخت د سهار په شاوخوا 9:30 بجو پیلېږي. د کرکټ بورډ ویاند فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل چې افغان ټیم د دغې لوبې لپاره پوره تیاری لري.
مسابقه تست آغاز شوه، با این مسابقه میلی پوشان آمادگی کامل داره و انشالله ما امید داریم که مسابقه نتیجه خوبی خواهد داشت.
افغانستان د کرکټ په ټیسټ یا 15 ورځنیو لوبو کې نوی دی او تر دې دمه یې ډېرې لوبې نه دي کړي. د افغانستان او ویست اندیز ترمنځ تر دې ټیسټ میچ مخکې درې ورځنۍ لوبې وشوې او درې شلاوریزې. په یو ورځنیو لوبو کې درې سره لوبې ویست اندیز وګټلې او په شلاوریزو کې بیا دواړه لوبې افغان ټیم ګټلې دي. ایران وی د هغو افرادو پر ضد به اقدامات وکړي چې د ایران انټرنیشنل په نوم له لندن څخه خپریدونکي فارسي ټلویزیون سره تړاو ولري. ایرانی چارواکي پر دغه ټلویزیونی شبکې تور پورې کړی چې تېره اونۍ په ایران کې د راپورته شویو حکومت ضد مظاهرو د پوښښ پر مهال بېطرفي نه ده ساتلي. د ایران قضایه قوې د سې شنبې په ورځ پر خپل ویب پاڼه لیکلي د ایران انټرنیشنل ټلویزیونی شبکې یو شمېر مؤثر کارکوونکي به د خپلو اموالو په برخه کې له حقوقي او قضایي محدودیتونو سره مخ شي. د میزان په نوم د ایران له قضایي قوې سره تړلي خبري آژانس دغو محدودیتونو په اړه جزئیات نه دي ورکړي. تر دې مخکې د ایران انټرنیشنل ټلویزیونی شبکې د ایران د استخباراتو د وزارت چارواکي تورن کړي وو چې په تهران او نورو ښارونو کې د دغه ټلویزیونی شبکې د ځینو کارکوونکو د کورنیو غړي ځورولې دي. دا ټلویزیونی شبکه چې په 2018 کال کې خپرونې پیل کړي د ځینو ایراني چارواکو په باور له سعودي عربستان سره تړاو لري. د بکنی نړیوال سازمان وایي په ایران کې تیرونې د تیلو د بیو د لوړېدو پر ضد اعتراضونو کې لږ تر لږه 143 کسان وژل شوي. حکومت انټرنیټ قطع کړی و او له ایرانه یې د رسنیو خبري پوښښ ستونزمن کړی و. د راپورونو په اساس ایران نه یوازې تازه د ایران انټرنیشنل ټلویزیون بلکې د نورو ګڼو هغو نړیوالو رسنیو د کارکوونکو کورنۍ وخت ناوخته ځوروي چې په بهر کې د خبریالۍ دندې مخته وړي. د پاکستان ستري محکمې د حکومت هغه پریکړه ځنډولې چې پکې د پوز د لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوا د کار دوره غزولې ده. د پاکستان د لوی سرنوال دفتر وایي د ستري محکمې لخوا د باجوا د دورې غزول تر نن چهارشنبه پورې ځنډول شوی څو د دې اقدام په وړاندې اعتراض واوري. جنرال باجوا د پخواني صدر اعظم نواز شریف لخوا د 2018 کال په نومبر کې د پاکستاني پوز د لوی درستیز په توګه ټاکل شوی و. د نوموړي درې کلنه دوره د نومبر میاشتې په 19مه پای ته رسیږي، خو په اګست کې د نواز شریف ځایناستی عمران خان د پاکستان د پوز د لوی درستیز په توګه د باجوا دوره درې کاله نور هم وغځوله او د دې دلیل یې سیمه ایز امنیتي وضعیت وښود. د پاکستان قاضي القضات آصف سعید کوسا د سې شمې په ورځ د دغې قضیې د اورېدو پر مهال د باجوا د دورې د غځولو په اړه د حکومت په پریکړه کې شتو نیمګړتیاو ته ګوته ونیوله او پوښتنه یې راپورته کړه چې آیا د پوز د لوی درستیز د کاري مودې غځول قانوني دي او کنه. کوسا د پوز او حکومت استازو ته ویلي چې نن چهارشنبه محکمې ته ورشي او د دې اقدام تر شا په دلایلو باندې په جزئیاتو بحث وکړي. او په البانیا کې د سختې زلزلې راوروسته تېره شپه هم د نړېدلو ودانۍ او ماتو ګوړو کې په ژوندۍ پاتې کسانو پسې لټون روانو. د دوشنبه په سهار وختي دې زلزله کې لږ تر لږه 30 کسان وژل شوي او تر شپږ نیم سو نور زیات کسان ژوبل شوي دي. راپورونه وایي په ساحلي ښار دوریس او تومان ښارګوټي کې لا هم لسګونه کسان د نړېدلو ودانیو ماتو ګوړو لاندې بند پاتې دي. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. د خبرونو د لوستلو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشه. د ازادي رادیو په دغه سهارنی خبری پروګرام کې اورئ چې د لوګر د هغو دوو مدني فعالانو سره چې د دغه ولایت په ښوونځیو کې د جنسي ځورونې موضوع راپورته کړه د ملي امنیت چلند او د هغوی څخه اعتراف اخیستل په کابل کې د امریکا د سفیر په شمول د لویدیځو ډیپلوماتانو لخوا غندل شوی. دا مو د سر موضوع ده. د هموري چې د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وایي واشنگتن په ایران کې د حکومت لخوا د وروستیو اعتراضونو د ځپلو په اړه تر 30 زیات پیغامونه، ویډیوګانې، عکسونه او یادښتونه ترلاسه کړي.
The Iranian people are once again on the streets because of the regime's poor economic management.
پومپیو ویل چې خلک د رژیم د کمزور اقتصادي مدیریت په خاطر باندې سړکونو ته وتل. او په خوست کې د ځنغوزیو او چهارمغزو ډیر زیات نیالګي کینول کیږي چې په څو کلونو کې له خیره حاصل ورکي.
یو شلکه شپېته زره نیالګي د چهارمغزو او جلغوزیو په 380 کوریو کې روزل کیږي.
وخت د سهار ته بجیو نه د قیدی په افغانستان کې رازول لمړی مطلب ته د لوګر د هغو دوه مدني فعالانو سره چې د غولایت په خونځیو کې د جنسي زورونې موضوع راپورته کړه د ملي امنیت چلند او د هغوی څخه اعتراف اخیستل په کابل کې د امریکا د سفیر په شمول د لویدیزو ډیپلوماټانو لخوا غندل شوی. افغان ولسمشر اشرف غنی هم له دغې قضیې سره د ملي امنیت د ادارې چلند ناسم بللی او د کورنیو چارو وزارت ته د هغوی د سپارلو امر کړی. موسا محمودی او احسان حمیدی هغه مدني فعالان دي چې د لوګر ولایت په خونځیو کې د یو شمیر ماشومانو د جنسي زورونې په اړه تحقیقات له رسنیو سره شریک کړي وو. تفصیل لاجملاند پراپور کې.
په کابل کې د امریکا سفیر جان باس د لوګر ولایت له دې مدني فعالانو سره د ملي امنیت چلند او د هغوی څخه اعتراف اخیستل غندلي. نوموړي د سې شنبه د ورځې په ناوخته پر خپل ټویټر د افغانستان د ملي امنیت د ادارې دا چلند د شوروي د وخت ملي امنیت چلند ته ورته بللی. جان باس پر خپل ټویټر لیکلی په شدت سره هغه تکتیکونو نارامه کړي یو چې د شوروي د وخت ملي امنیت تکتیکونو ته ورته دي. په کابل کې د امریکا د سفیر په وینا دا ویرونکي ده چې د مدني ټولنې له هغو فعالانو څخه په زور او تهدید اعتراف اخیستل کیږي چې هدف یې د افغان ماشومانو خوندیتوب دی. د افغانستان ملي امنیت ادارې د لوګر د مدني فعال موسی محمودی او د هغه د همکار احسان حمیدی هغه ویډیو له رسنیو سره شریکه کړي په کومه کې چې دوی په لوګر کې خونځوي کې د جنسي زورونو په اړه خپل وروستی رپورټ له تیروتنو ډک او نیمګړی بولي. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست د دوشنبه په ورځ په یوې خبر پاڼه کې وویل چې د دې رپورټ له خبرېدو وروسته د موسی محمودی او احسان حمیدی په وړاندې ګواښونه ونو له همدې کبله یې خوندیځای ته لیږدولي. خو افغان ولسمشر محمد اشرف غنی له دې قضیې سره د ملي امنیت چلند ناسم بللی. لارک څخه خبره شوې خبر پاڼه د ولسمشر غنی له خولې وایي چې له دې قضیې سره د ملي امنیت د چلند له خبرېدو وروسته سمدستي له دې سره یې مخالفت کړی او د ملي امنیت له ادارې وغوښتي چې د دې مدني فعالانو د خوندیتوب چاره د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ته وسپاري. تر دې مخکې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون رسیال نعیم نظری ویلي و چې د افغانستان د ملي امنیت اداره د موسی محمودی او احسان الله حمیدی د نیول کېدو حق نه لري او هغه اعترافونه چې له دوی په زور اخیستل شوي د باور وړ نه دي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون دا چاره د افغانستان د قوانینو او د بشري حقوقو د معیارونو خلاف بللی او له چارواکو یې غوښتي چې دواړه فعالان دې زر تر زره خوشي کړي. په کابل کې د امریکا سفیر په یو بل ټویټ لیکلی چې د دې قضیې په اړه د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د دریځ ملاتړ کوي. په کابل کې د جرمني سفیر پیټر پروګل هم پر خپل ټویټر د افغانستان د ملي امنیت د ادارې لخوا د دې دوو مدني فعالانو نیول د شرم وړ بللی. په کابل کې د هالند سفارت هم د لوګر د دوو مدني فعالانو نیول غیر قانوني بللی. د دې سفارت په رسمي ټویټر پاڼه د دې دواړو د سمدستي خوشي کېدو غوښتنه شوې. په افغانستان کې د ناتو ملکی استازي نیکولاس کی ویلي هله مندې چې د دې دوو فعالانو د خوشی کېدو په اړه د دوی غوښتنو ته درناوی وشي. تر دې مخکې د بخښنې نړیوال سازمان ویلي وو موسی محمودی او احسان الله حمیدی د تیرو څو ورځو راهیسې د افغانستان د ملي امنیت ریاست لخوا په کابل کې نیول شوي. د دې سازمان د افغانستان د برخې مسؤل حوریه مصدق ویلي وو د ملي امنیت ریاست په دې اړه د دوی رسمي لیک ته ځواب نه دی ویلی.
و موریدل چې په کابل کې مشتو بهرنیو ډیپلوماټانو د لوګر له دوه مدني فعالانو سره د ملي امنیت ادارې چلند غندلی دی. ولسمشر اشرف غنی هم له موسی محمودی او احسان حمیدی سره چې په لوګر کې د ماشومانو د جنسي زورونې د تحقیقاتو په اړه باندې ادعاوي کړې وي او ادعاوي له رسنیو سره شریکې کړې وي د ملي امنیت چلند ناسم بللی دی. په دې اړه مو د جنوبی اس د امنیسټ انټرنیشنل یا د بخښنې نړیوال سازمان د جنوبی اسیا د برخې له مرستیال عمر ویډای سره خبرې کړې وي او لومړی مو د همدغه قضیې په ارتباط پوښتنه کړې وه. نور د بشري حقوقو د اړوندو فعالانو د محدودیتونو په اړه هم د ښاغلي ویډای څخه په دې مرکه کې پوښتنې شوې.
promote human rights
د بشری حقوقو مدافعان هغه کسان دي چې په سولې او قانوني توګه د بشری حقوقو لپاره کار کوي. هغه مهم کارونه کوي. هغه ل زورونو پرده پورته کوي. هغه د خلکو د بشری حقوقو د ساتنې لپاره د عدالت غوښتنه کوي. په دې خاصه قضيه کې مخته خبرونه راورسیدل چې د بشری حقوقو دوه مدافعین د افغانستان د ملي امنیت ادارې لخوا د پنځمې پرز نیول شوی کله چې هغه غوښتل د اروپای ټولنې ل سفیر سره وګوري. دا د هغه کار نتیجه و چې هغه په لوګر کې د جنسي زورونو افشاګری کړي و. هغه چې په ګارډین رسپانیا او تلونیوس کې لمړی پر راپور نه ورکړل شو.
What do you ask from Afghan official to
Afghan چارواکو څه غواړي څه باید وکړي؟
They should immediately release both of these human rights defenders.
هغه باید د بشري حقوقو د دوه مدافعین ژر تر ژره لکوم قاعده او شرط پرته خوشی کړي. د دوی نیول ناقانونه دي. دا د نړیوالو قوانینو په اساس د افغانستان له مکلفیتونو سرغړونه ده. دا یو جرم نه دی چې د جنسي زورونو څخه پرده پورته شي. چارواکي باید د ماشومان او د جنسي زورونی پر ضد ګام پورته کړي. تحقیقات دی وکړي چې څه شوی. د دې کار عاملین د پیدا او محاکمه کړي. هغه د دې ټولو پر ځای په هغه کسانو پسې ګرځي چې له دې زورونو پرده پورته کړي ده.
They're going after the people who have exposed the abuses.
What your records shows
د تاسو معلومات څخه د بشري حقوقو فعالان ولی د داسې قضیو په خاطر نیول کیږي.
So unfortunately it has become the space to criticize the government.
متاسفانه په افغانستان کې هغه فضا ډیره تنگ شوه چې پکې پر حکومت انتقاد کیږي او په جرایمو یا د بشري حقوقو په سرغړونو کې خکیل ځینی چارواکي ننګول کیږي. په اگست میاشت کې موږ یو ریپورت خپور کړ چیرته چې د بشري حقوقو مدافعین نه یوازې د وسلوالو طالبانو په څیر ډلو بلکې د حکومتي چارواکو لخوا هم ګواخل شوی وو.
Not just by armed groups like the Taliban, but also by government officials.
Generally, do you have any recent records about
دا سې څه تازه معلومات لري چې د بشري حقوقو نور مدافعین که په دې وروستیو کې د چارواکو یا هم ملیشه ډلو لخوا ګواښل شوي وي؟
Well, I mean, you may remember just in September, there was a human rights defender working with the Afghan Independent Human Rights Commission.
هو د تاسو ک په یاد وي په سپتمبر میاشت کې د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون یو کارکونکو چې د بشري حقوقو د دفاع لپاره کار کوي د یو وسلوالې ډلې لخوا وتختول شو او بیا ووجل شو. دا خبره کوي چې د خلک په دې قضیو کې لګواک سره مخ دي. ځینې نورې قضیې هم شته چې موږ د خلکو هویت نه افشا کوو ځکه خطر ورته متوجې دي. خو کله چې خلک د فساد پر ضد غږ پورته کوي یا غني ان هغه خزي چې د خزو د حقوقو لپاره غږ پورته کړي په ټولنه کې ګواخل شوی په فیسبوک کې ورته اختیارونه ورکړل شوی. ځینې وخت حکومتي چارواکو هم ګواخلې دي او تر ډیره بیا د وسلوالو مخالفینو لخوا ورته ګواخونه شوی دي.
And very often by armed groups.
As you know, the South Asia is a region where the human rights defenders.
لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ د جنوبي آسیا په یوادونو کې د بشري حقوقو فعالان په بیلابیلو دلایلو غوښتل کیږي. که په افغانستان کې دغه مسله روانه وي د افغانستان حیثیت ته څومره زیان رسوي؟
News how the Afghanistan picture would be affected.
It would be affected very very badly at the moment. افغانستان
حیثیت به ډیر زیانمن کړي. افغانستان په یو حساس حالت کې دی ځکه انتخابات شوي. هیله شته چې په 300 کلونو کې د بشري حقوقو ډیر شته لاسته راوړنې د سولې یا بلې هرې پروسې په نتیجه کې وساتل شي. اصلي خطر دا دی چې دا لاسته راوړنې په یو طریقه لاسو ووزي. دا هیڅ کله هم نشي کېدای. ډیر زیات لاسته راوړنې شته د رسنیو په برخه کې، د ښځو د حقوقو په برخه کې، د معرفت په برخه کې، خاصه د نجونو د تعلیم په برخه کې. زه ویر لرم چې دا به ډیر زیات خراب انعکاس پیدا کړي دا اشرف غنی د حکومت لپاره، د داسې کس د حکومت لپاره چې د بشري حقوقو لپاره ځان متحد بولی. په داسې شرایطو کې چې ګڼې خطرناک ډلې په خاصه توګه وسلوالې ډلې دغه مسایل ګواخي، دا به د هغه د حکومت اعتبار ډیر زیات زیانمن کړي.
د امنیسټي انټرنیشنل د جنوبي اسیا د برخي لمرسيالو مرویډایټ سره مو د ازادي رادیو ځنګړي مرکه واوریدله. هغه د لوګر د مدني فعالانو سره د ملي امنیت چلند او همدارنګ په ټوله کې د افغان د بشري حقوقو د فعالانو په اړه باندې د شته محدودیتونو په خاطر خپل اندېښنې له موږ سره شریکې کړې.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي رادیو څخه.
د خوست په پینزو ولسوالۍ او زازی میدان شمل دومنده سپیره تڼۍ او مساخیلو غرونو کې د زنغوزیو او چهارمغزو د نیالګیو د روزلو په خاطر د 362 قوریو د جوړولو کار پیل شو. په دې قوریو کې چې څه د پاسه 21 لک نیالګي روزل کیږي، د افغانستان د کرنې وزارت له بودیجې څخه 15 میلیون افغانۍ به ور باندې لګښت راشي. د خوست چارواکي وایي د دغې پروژې په پلي کېدو سره به د خوست 2200 هکتاره غرنیزه ځمکه په ځنګلونو وپوښل شي. تفصیل د نجیب الله خیل په راپور کې.
د خوست په 15 ولسوالیو زازی میدان شمال دوه مند سپیره تنیو او مساخیرو کې د کرنې او مالداری ریاست لخوا د زنغوزیو او چارمغزو د نیالګیو د پاللو لپاره د 308 قریو د جوړولو د پروژې د پیل مراسم د شمال دوه مند ولسوالۍ د حاجي عبدالرحمن زادران په کلي کې نیول شوي ول. په دې اړه جوړې شوې ناستې ته د خوست د کرنې رئیس حافظ الله شانوري ویل
یویش لکه شپېته زره نیالګي د چارمغزو او جلغوزیو په 308 قوریو کې روزل کیږي او د دوه کاله په موده کې به ځنګل ته د جوړ شوو کمیټو له لارې انتقالیږي. په هر قوریا کې شپږ زره نیالګي تولیدیږي. د دې پروژې په عملي کولو سره به نږدې 2200 هکتار ځمکه په ځنګلونو وپوشل شي چې د دې پروګرام هدف دا ده چې له یو خوا د ځنګل غوڅولو مخه ونیول شي او له بلې خوا ځنګلونه بیا احیا شي.
خوست والی محمد حلیم فدایی بیا په خپلو خبرو کې د دې ولایت له قومونو او مخورو غوښتنه وکړه چې د ځنګلونو د وهلو په مخنیوي او د ځنګلونو په ساتنه کې د دولت سره همکاري وکړي.
زموږ هیله د خوست له درنو قومونو او مشرانو دا ده چې هغوی د ځنګلونو هغه که مسمیر ونی دي او که غیر مسمیر یا میوه لرونکې ونی دي یا غیر میوه لرونکې ونی دي د دغو ساتنه وکړي وی نه وهي.
د زدرانو یو تن قومي مشر حاجی عبدالرحمن د وهل شوي ځنګلونو پر ځای د ځنغوزیو او مټکو یا چارمغزو د ونو کینول یو ښه ګام وباله ویل
چې دا نن ورځ د مسسې رغلې دا د نغلوزوی ونه لکوي د مټکه ونه لکوي دا څمره څړی چواله شوي دي. ای دغه په یواز کې چې نغلوزی مټکی خوښې دا ځنګل زوی تراسي ویل په دا چې مولدلی دیل ته یو ته د منګال ورنای مکسر سره دي چې څمره څړی والی دی پاکی ماٹکی کی دی ماٹک شوی دی.
د اقتصادي چارو کارپو نواب مرزی په ورسته کلونو کې د افغانستان زینو اقتصادي پرمختګونو ته اشاره ویل
څلور کله مخکې په 300 افغانۍ یو کیلوګرام د جلغوزي ونن په مارکیټ کې 310 جلغوزي موږ صادر کړی دي. یو کیلوګرام په خپل په مارکیټ کې 3000 افغانۍ ده. دا ټول د دغه جغرافي برکاتو چې آزاد شو.
که څه هم د خوځینو قومونو د ځنګلونو او ونو په وهلو بندیز لګولای او په دې کار قومي ناغه لګولي خو بیا هم هر ورځ په غرنۍ سیمو کې د خرڅانه او سوانګ لپاره سلګونه ونې وهل کیږي او د چارواکو په وینا چې په دې سره هر کال د خوځ درې سنه ځنګلونه له منځه ځي. د دې برنامه له پیل یو ورځ مخکې د شمال دوه منده په ولسوالۍ کې د چارواکو په وینا د امنیتي منصوبینو لخوا د وهل شویو ځنګلونو 200 موټر نیول شوي ول.
هر تصویر کې زر خبريسته د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته ولېږئ. د ایمیل ادرس مې azadiweb@rferl.org.
ازادي رادیو ته غواګي ست دولس پګنی منځنۍ ټپه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کو. ازادي رادیو ډاٹ کام باندې کولای شئ زموږ پروګرامونه د نړۍ هر ځای کې چې یاستې په ژوندۍ توګه واورئ. اوس ملالی بشیر ته غواګو چې د افغانستان په اړه د ویډیو زو مطبوعاتو تبصرې لوستي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په افغانستان کې د ویجل سوي امریکایي ځواکونو د کورنۍ په اړه لیکلي دي. ورځپاڼه لیکي جیک اسپن د شپږو میاشتو چې پلار یې د 2001 کال د ډسمبر په 10 نیټه په افغانستان کې ووژل سو. د اسپن کوینډي شینن اسپن ویلی پر میړه خپل کوچنیان ډیر ګران وو. د ورځپاڼې په لیکنه نن د افغانستان په جګړه کې د وژل سویو امریکایي سرتیرو سلګونو کوچنیان سته. د ورځپاڼې په وینا جیک 48 کلن دی خو د افغانستان په جګړه کې اوس هم امریکایان وژل سوي. واشنگتن پوسټ لیکلی جیک او د ده خویندې لومړی امریکایي کوچنیان دي چې پلار یې د افغانستان په جګړه کې وژل سوي. ورځپاڼې لیکلی د جیک پلار مایک اسپن ورسته له هغه ووژل سو چې د سپتمبر په 11 نیټه په امریکا کې د حملو پر مهال 3000 کسان وژل سول او د دا وړ نورو حملو د مخنیوي لپاره یو خطرناک ماموریت افغانستان ته ولاړ. د ورځپاڼې په وینا جیک په کالج کې د شمولیت لپاره غوښتنلیک ورکړی او د خپل راتلونکي په اړه فکر کوي. واشنگتن پوسټ لیکلی جیک غواړي یو تحقیقاتي خبريال سي. د ورځپاڼې په وینا جیک ویلي دی شاید امریکا له مرکزی استخباراتي ادارې CIA سره یو ځای سي. د ملګرو ملتونو ورستۍ راپور ښیي چې په افغانستان کې د 2019 کال په لومړۍ 9 میاشتو کې تر 2500 ملکیان وژل سوي دي. ډیپلوماټ خبرونه په افغانستان کې د امریکایي پوهنتون د دوو برمتنې ولسوي استادانو په بدل کې د حقاني شبکې د دروغړیو راخوشي کولو پر اغیز مقاله خبره کړې ده. د خبرونې په لیکنه د امریکا او افغان طالبانو ترمنځ د مبادله له هغه راهیسه چې د سولې خبرې ودرې دي لمړی لوی تحول دی. په دوام کې راغلی چې د امریکایي کیوین کینګ او استرالیایي تیموتی ویکس په بدل کې د انس حقانی، حاجی ملی خان او حافظ عبدالرشید عمری راخوشي کېدل، دا پیغام رسوي چې د سولې په بهیر کې ټول شکل لوریو د دې بهیر پر بیا پلیدو توافق کړی دی. خبرونه لیکي امریکا د اوږدې مودې راهیسې په افغانستان کې د تروریزم پر ضد په مبارزه کې حقانی شبکه د فعالیتونو په خاطر تهدید کړی ده. د خبرونې په وینا پر دې سربیره حقانی شبکه د اسلام آباد او واشنگتن ترمنځ د ترنګلو اړیکو یو لامل ده.
ازادي راډیو ته غوګیاست اوسم راځوي وي بهرنۍ موضوع ته. د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر مایک پومپیو وایي واشنگتن په ایران کې د حکومت لخوا د ورستیو اعتراضونو د ځپلو پاړه تر شلو زرو زیات پیغامونه، ویډیوګانې، عکسونه او یادښتونه ترلاسه کړي. پومپیو دا د حکومت ضد ورستیو مظاهرو پر مهال د ایران د رژیم لخوا د بشري حقونو سرغړاوی بللی. په دې اړه تفصیل د اجملاند پر راپور کې
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د سه شنبه پورس خبریالانو ته ویل د امریکا متحده ایالات به پر هغو ایرانی چارواکو بندیزونو ته دوام ورکړي چې د ایران د ورستیو اعتراضونو پر مهال د معترضانو په ځپلو کې مسؤل دي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي د اعتراضونو پر مهال د حکومت ځپونکو اقدامات لږ تر لږه د 130 کسانو د مرګ سبب شوي. ایرانی چارواکو د بخښنې نړیوال سازمان لخوا د مرګ ژوبلې د شمیره رد کړي. ایران د هغه اعتراضونو د ځپلو له کبله په نړیواله کچه له انتقادونو سره مخ شوی چې تیرونه د دې هیواد په ترسلو زیاتو خارونو کې راپورته شول. عامو ایرانیانو وروسته له هغې په اعتراضونو لاس پورې کړ چې حکومت دغلته د تیلو بیې لوړې او ویش یې په زیره کړ. د ایران رژیم پر وضعیت د کنټرول لپاره څو ورځې په ټول هیواد کې انټرنیټ پرچاو کړی و. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو په ایران کې د ورستیو اعتراضونو په اړه وویل
President Trump and I have been following closely the protests.
ما ولسمشر ټرمپ په ایران کې ورستیو اعتراضونو څارل. د ایران خلک یو ځل بیا د رژیم د کمزور اقتصادي مدیریت له کبله لارو کوڅو ته راووتل. د ایران رژیم د دې پر ځای چې د خپلو خلکو اندېښنې لري کړي، د معترضانو په وړاندې له تاو تریخوالي کار واخیست او بهرني هیوادونه یې د دې اعتراضونو مسؤل وبلل. د مایک پامپیو په وینا ایراني چارواکو تیرونه ایران کې انټرنیټ ته د لپاره پرچاو کړ سو د حقایقو د خبرېدو مخه ونیسي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر تر دې مخکې له ایرانیانو غوښتي و چې د اعتراضونو په وړاندې د ایران د ځپونکو اقداماتو اسناد او شواهد دي له متحده ایالاتو سره شریک کړي څو د بشري حقونو څخه دا سرغړاوي رسوا او لاس لرونکي مسؤل وګڼل شي. د مایک پامپی په وینا متحده ایالات به پر هغو ایراني چارواکو بندیزونو ته دوام ورکړي چې د بشري حقونو په دې سرغړاویو کې لاس ولري. د نیټ بلاک پونوم شبکه چې په ایران کې انټرنیټ ساري پرونی ویل په ایران کې بیرته تر ډیره انټرنیټ فعال شوی دی.
تاسو لا پیغامونو
زم هم خبر کوم د میدان وردګونو سید آباد ولسوالۍ نازل ته د دشتوب ساحه نه تاسو تماس کمه دلته روزانه د افغان بیسین به کار نه کوي او موږ زیات کوم زلرو دا سره دا یو کال شو چې کوم د صاف لورو بجونه راځي او لس بجو پورې دوام لري او زه هم مشه صلی الله علیه وسلم باید پال شي او زر تزر دا مشکل حل شي زمونږ سو جمع دی او بس واورې پرتی دی او مقصد دا پانتلونه کپکی ته ساده صلی الله علیه وسلم بار بار چې زنګ وو وای چې بجوري یو دا دی واغلی او زه درته زمونږ دا مشکل حل شي والسلام به احترام.
د هلمند ولایت د محمد هاشم خپلواک د هلمند ولایت د ناوې د ولسوالۍ د ازاره سکرت څخه دا پیغام د ازادي راډیو ته درځم چې د ناوې د ولسوالۍ څخه تر ګرمسی ازار جب ولسوالۍ پورې 15 کیلومتره سړک کاند کفر دی ولر کړه درو ولسوالۍ د شو خانشین او ازار جب لا پخپره ده. نو دا سړک دا موټرار ډیر په مشکل کې دي او یا پر داش دی یا پر یک ځار وخت د غلو سره مخې وو. دا سړک په امنیت کې هم ډیر کمی راولي. څو واره د هلمند محترم والي صاحب وعده کړې ده خو زما پیغام دا د هلمند تر ورپور چارواکو پورې ورسي او دا سړک ډیر خلکو لپاره ډیر ګټه ده. پر امنیت ډیر تاثیر اچي. د ازادي راډیو نه یو جهان مننه کوم دا ځا پیغام تر ورپور چارواکو پورې ورسوي. والسلام احترام.
عبدالله دا ورزاق دا کنان ولایت بخواه بعد انتخابات پختلا و پختل و خیلان شی انتخابات دا ایلانه دو دا زنده دو سرا دیر خلق بیکار شوی دا باید دیر تا حقا پکار شی انتخابات کمیشن سخمون تنه دا چی انتخابات باید زر پر زل ایلان کلو چوچ دا انتخابات و گلتون که دی باید حقا تا سکر شریک و مبارکی ویا و دا لانجو سخا لاس واخی.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
ازادي رادیو ته غواګیاست. دولس پګنوي منځنۍ صفه باندې خبرونه کوو.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
جنو ریدون کوم مکتای سیمسون را لګل دی د افغان بي سیمه تاسو ته لسل لارې لند لیکل پیغامونه د خپلواک صافي لغمان لیکل لالي شنګه د انتخابات خپلواک کمیسون باید د جمهوریت ریاست لمړنۍ پایلې ژر اعلان کړي چې د خلکو دغه اوګ د انتظار پای ته ورسیږي. حکمتی پنوم یو وریدون کی د بغلان له نهرینه لیکلی د انتخاباتو نتایج هر څومره ژر چکیږي باید اعلان شي. یو بل وریدون کی هم چنومې نه لیکلی لیکلی چې د انتخاباتو نتیجه باید فورا اعلان شي. عزیز الرحمن له ننګرهار لیکلی د پاکستان ملیشا طالبان په مختلفو ځایونو کې د نشې توکو د اوشر او زکات په نامه خپل ټیکس اخلي او بل طرف وایي موږ جهاد کوو. عزیز غالب د هلمند مرجیت خلی کلی عملیات شروع دي. د دولت خهيله کو چې په دې ژمه کې د ملکانو خیال وساتي ځکه چې اقتصادي ضعیف ده. اسد الله اندر ل زابل میزان ولسوالی لیکلی د خوست په ولایت کې د نیالګیو کې نول او څخه هر افغان هر کله کوي. نقیب الله حسن زید کندهار لیکلی د خوراوک او سپین بولدک ترمنځ غزیدل لار کندو کپر ده د فویدامه وزارت څخه غواړو چې توجه ورته وکړي. وخت په افغانستان کې د سهار اته نیمې بجې دي. ورزو لنډو خبرونو ته د لوګر د هغو دوه مدني فعالانو سره چې د دغه ولایت په ښوونځیو کې د ماشومانو د جنسي ځورونې په اړه تحقیقات خپاره کړي او د افغانستان د ملي امنیت ادارې چلند د یو شمېر لویدیځو ډیپلوماتانو لخوا غندل شوی دی. ملي امنیت د لوګر د مدني فعال موسا محمودي او د هغه د همکار احسان الله حمیدي هغه ویډیو له رسنیو سره شریکه کړي په کومه کې چې دوی په ښوونځیو کې د جنسي ځورونې په اړه خپل وروستی راپور له تیروتنو ډک او نیمګړی بولي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون مشره هوا عالم نورستانی وایي ډیر ژر به د ولسمشرۍ د انتخاباتو لومړني نتایج اعلان کړي. میرمن نورستانی پرون ازادي راډیو ته وویل په کندهار او ننګرهار ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې او څیړنې له بشپړېدو وروسته به د لومړنیو نتایجو د اعلان په اړه پریکړه وکړي. د افغانستان او ویست انډیز د کرکټ د ملي ټیمونو ترمنځ د ټیسټ لوبه په څو شیبو کې پیلیږي. اوس د ویست انډیز او د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم د کپتانانو ترمنځ د ټاس یا پچی اچونې مراسم پای ته ورسېدل. ویست انډیز پچا ګټلې ده او د بالینګ پریکړه کړې ده. د افغانستان په ټیم کې به نن ابراهیم ځدران، جاوید احمدی، رحمت شاه، احسان الله، اصغر افغان، امیر حمزه، افسر زازه، راشد خان، ناصر جمال، یمین احمد زای و ظاهر خان ولو بیگی. ایران وایي د هغو افرادو پر ضد به اقدامات وکړي چې د ایران انټرنیشنل په نوم له لندن څخه د خبرېدونکي فارسي تلویزیون سره تړاو ولري. ایرانی چارواکي پر دې تلویزیون شبکې تور پورې کوي چې تېره اونۍ بې طرفي نه ده ساتلې د مظاهرو د پوښښ پر مهال. د پاکستان سترې محکمې د حکومت هغه پریکړه ځنډولې چې پکې د پوځ د لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوه د کار دوره غځولې. او په البانیا کې د سختې زلزلې راورسته تېره شپه هم د نړېدلو ودانیو ماتو ګوډو کې په ژوندي پاتې کسانو پسې لټون روانو. درویشت کسان تر اوسه په البانیا کې په دې زلزله کې چې دوشنبه سهار شوي وژل شوي او شپږ نیم سوه نور ټپیان دي. ازادي رادیو ته غواګست. دولس پګنی منځنۍ چپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوي. ورزو قرغیزستان ته د قرغیزستان د مالی چارو د پولیسو مشر وایي هغه پیسې چې له دې هیواد په غیر قانوني ډول ایستل شوی نږدې یو میلیارد ډالرو ته رسیږي. له دې مخکې له دې هیواد د شاوخوا 200 میلیون ډالرو نغدو پیسو د ایستلو خبره شوې وه. دا د منځنۍ اسیا دغه هیواد لپاره چې اقتصادي دومره وده نه ده کړې د اقتصادي جرمونو یو بې ساري بیلګه بلل کیږي. تفصیل د نوریاس نوری پر راپور کې.
د قرغیزستان حکومت د مالی فساد په اړه وروسته له هغې څېړنه پیل کړې چې له دې هېواد له غیر قانوني لارو د په سلګونو میلیون ډالرو د ایستلو په اړه د ازادي راډیو د قرغیزستان څانګې او د کلوب په نوم د قرغیزستان یوه خبري آژانس په ګډه څېړنه کړې وه. د قرغزستان د مالی چارو د پولیسو مشر باقر طاهروف پرون سیشن بیر د هوا د پارلمان وکیلانو ته وویل چې د اقتصادي جرمونو په وړاندې د مبارزې لپاره د دولتي خدمتونو ادارې په دې اړه چې هغه د تورو پیسو سپینول یاد کړي څېړنه پیل کړې ده. په قرغزستان کې د مالی فساد په اړه د ترسره شوې څېړنې موندنو په دې وروستیو ورځو کې په دې هیواد کې د خلکو اعتراضونه راپورته کړي دي. طاهروف وویل ټول 922 میلیون او 1.6 زره میلیون ډالر له هیواده په غیر قانوني ډول ایستل شوی دی. دغه پیسې چین، ترکیه، لیتوانیا، بریتانیا، جرمنی او یو شمېر نور هیوادونو ته انتقال شوی دی. په دغه څېړنیز راپور کې د چین د شنجن ولایت د 22 کلن اویغوري سوداګر ایرکن سایمایتی نوم په ډاګه شوی او ویل شوی چې نوموړي په پټه خبره لاندې هغه اسناد سپارلي چې ښیي په چین کې د زیږیدلي اویغوري حبیب الله عبدالقادر په مشرۍ یوې شبکې په څه ډول سلګونه میلیون ډالر له دې هیواده ایستلی دي. سایمایتی د نومبر په 10مه په استانبول کې په ډزو وژل شو. د قرغزستان د مالی چارو د پولیسو مشر د پارلمان غونډې ته د غراز وویل چې چارواکو د سایمایتی د نیولو لپاره یو حکم صادر کړی و. نوموړی چې په دغه څېړنیز راپور کې مرسته کړې وه په دې تورن شوی و چې په جولای کې د مالیې له ورکولو تېښته کړې وه. سایمایتی د قرغزستان د ګمرکونو پخوانی مرستیال رئیس رحیم بیګ مترحیموف تورن کړی چې د عبدالقادر په مشرۍ د شبکې پر کارونو یې سترګې پټې کړې او مرسته یې ورسره کړې ده. د ازادي راډیو د قرغزستان څنګه او د کلوب د دغه ګډ تحقیقاتي راپور موندنې ښیي چې د مترحیموف میرمن په دوبۍ کې د جایدادونو د یوه پراختیایي شرکت ګډه پانګواله ده چې چارې عبدالقادر مخته وړي. مترحیموف او د هغه ورور د قرغزستان د پارلمان غړي اسکندر مترحیموف پر دوی لګول شوي تورونه رد کړي او مترحیموف ویلي چې د ګمرک د پخواني چارواکي په توګه غلط کار نه دی کړی. سایمایتی تر خپل ملي نه مخکې خبر اعلان ته ویلي چې د دې لپاره چې خپل ځان وساتي د ترکیې طبیعت غوښتنه کړې او تمه کوي چې د نومبر په 14مه ترلاسه کړي. هغه ویلي چې له هغې وروسته به خبر اعلان ته د مالی چارو نور اسناد هم وسپاري. نوموړی د استانبول په یو رستوران کې په ډزو وژل شو. د ترکیې پولیسو د دې پیښې په تړاو یو شمېر کسان نیولي خو د مشکوکو کسانو د انګیزې او دا چې له چا سره یې اړیکې درلودې نور معلومات نه دي ورکړي. د ترکیې پولیسو د دې پیښې په اړه رسمي بیانونه هم نه دي ورکړي. د قرغزستان د لوی څارنوالۍ دفتر له تېرې جمعې په ورځ وویل چې د دغه ګډ تحقیقاتي راپور د معلوماتو په اړه چې هغه کره دي او هم په تېره بیا د ناپېژندو کسانو په اړه چې په کراتو کراتو یې سایمایتی ته د مرګ ګواښ کړی و څېړنه پیل کړې ده. د دغو ګواښونو له امله نوموړی دې ته اړ شوی و چې له قرغزستانه ووځي او ترکیې ته وتښتي. په همدې ورځ د قرغزستان د ولسمشر ویاندې تولګونای ستمر لیوا وویل چې جنت بیکوف مخکې له دې چې د ولسمشر په توګه دنده پیل کړي په یوه عمومي غونډه کې چې د پخواني ولسمشر الماس بیک اتمبایف لخوا جوړه شوې وه له عبدالقادر سره کتلي و خو له هغه سره یې هېڅکله هم د سوداګرۍ ګډه معامله نه ده کړې. د ازادي راډیو د قرغزستان د څنګه او د کلوب خبري آژانس په دغه تحقیقاتي راپور کې هغه ویډیوي تصاویر هم ترلاسه شوي چې ښیي عبدالقادر د 2018 میلادي کال په نومبر کې د سورنبای جنت کوف د لوړې په مراسمو کې د سالون په دوهم کتار کې ناست دی.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
زینی متخصص ډاکټران په خزو او انجونو کې د وینې د کمښت په اړه اندیښنې ښیي. دوی وایي خزی او انجونې مناسب خواړه نه خوري او له فولیکاسید ټابلیټونو استفاده نه کوي، نو ځکه د وینې د کمښت له ستونزو سره مخ دي. زموږ خبریال فیروزه عزیزی د داخله او نسایی چارو له متخصص ډاکټر ګلنار مصلح سره د وینې د کمښت په اړه مرکه کړې ده.
د هغه له وجه ښه خواړه ورته نه رسېږي، یا یې سوی هضمه لري، یا یې هضمول نشي، یا خواړه ثقیل وي، یا په داسې امراضو کې اخته وي چې دا خپله غذایي مواد د دې نه ضایع کېږي. د دې په وده کې هم دا رول لري چې اکثرا سوی تغذی وي، او په تېره بیا د اوسپنې د نشتوالی او کموالی سره هم دوی مخامخ کېږي. دې چې لویږي غټېږي بیا نو دې نو دا مې خوښېږي، دا مې نه خوښېږي، اکثرا ترکاري سابه او دا شیان رفیوزوي دې نه اخلي. دا کوم اندازه چې د دې وجود ضرورت لري رشد نمو ته لویدلو ته، نو دې هغه مواد په غذایي موادو کې نشته یا نه ورسېږي، نو دې سوی تغذی او قدونه کمی او وده هم ناسم وي. نو په تېره بیا چې دی پیغلان شي بیا خو د دې ته د میاشتنی پروګرام هم شروع کیږي، په دې کې هم دی په مراقبت شي نه پیږي لدې سدیر وینې ځای کیږي.
ډاکټر صاحب کراته وایي چې څنګه کېدای شي د غستون زحل سي
په پخه کمپاین سره حل کیدای شي چې جمعي اغایي او شاته سي غذایی عادت پخپل خلکو کې باید تغییر وکي او ماشومان ته د سبزیجاتو د خوراک تشویق وسي او ورته وایي چې دا ستاسو وجود ته ضرورت لري ته باید دا وخوري. په کوم وخت چې دی مثلا مشکل لري په کال کې یو ځلې دوه ځلې باید ډاکټر ته وروسل شي معاینات وشي.
اوس په ښوونځیو کې انجونو ته دغسې یو ټابلیټ ویشل کیږي چې داسې ویل کیږي چې کم خونه ورسره راکمېدای سي، هغه ټابلیټونه څومره مفید یا ګټور تمامېدای سي؟
یو ښه پروګرام دی سم شروع شوی ده، خو کومه آهن چې دی مرکبات ورکوي هغه دواوې هر څوک نسي تحملوی، او بیا په تیره بیا په مکتب کې یو دانه چې میدی خالي وي او یا دغه وي دی تحملوی نسي له هغه څه شکایت کوي کور ته ځي، هغه کې هیڅ مشکل نشته ده، خو ځینې وختونه دی نسي قبلوی تحملوی نسي. نو که چیرې مکاتب کې وزارت صحت عامه او وزارت معرف کلینیکونه ایجاد کړي یو ډاکټر قابله ولري چې د دې صحت مراقبت شي، نه یوازې د اوسپنې د نشتوالي له وجې، باید نور مواد کلسیم مایکرو نایتریسونه چې دې ضرورت لري، او د دې مثلا د انتاناتو د هاضمي سیستم مشکلات دغه مسایل، او دې ته د آگاهي په خاطر د میاشتنی مسایل په وکلا باندې، یعنی زه بیخي د دې ضرورت وینم چې یو یونت کوچنی یونت صحي دی او سراپا کلینیک پشان عادی کلینیک پشان باید چې په مکاتب کې جوړ شي. دا زما شخصي نظر دی.
بله ډاکټر صاحب، کله راته وایسته چې دغه ستونزه حل نسی پراتلون کې څه پایلې لري؟
دا وروسته کلونو کې پیغلان او انجونو ته د سوی تغذی او بعضی امراض سبب کیږي چې دی په خپل شخصي ژوند کې ناکام وي او دی خپل مسؤلیتونه په خشن مختنسي وړي.
داخله او نسای چارو له متخصص ډاکټر ګلنار مسلی سره مو د ازادي رادیو مرکه واورده. هغه خزو او نجونو ته چې د وینې د کمښت لستونو سره مخې دي، ځینې سپارښتنې وکړي. له هغه ډلې ویل چې باید مناسب خواړه وخوري، سبزیجات استفاده کړي، او همدارنګه له فولیک اسید ټابلیټونو څخه استفاده وکړي. په همدې سره د ازادي رادیو د پروګرام د خبری برخې پای ته نږدې کیږو. اوس د ازادي اوریدونکو اونیزه خبرونه درته خبرو.
آزادی او اوریدونکو، جوړونکو فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو، السلام علیکم. هله د چی جوړ روغ اوسئ. زه فریبا ظاهر مو یوې بلې خبرونې ته هرکلی کوم. په دې اونۍ کې غواړم تر ډیره د افغانستان د معلولینو او شهداو د ورثو ستونزې راپورته کړو، پر هغه باندې د مسؤلینو مرکه دروړو. د خبرونې په ترڅ کې به نور پیغامونه هم ولرو، البته که وخت وو، خو په سر کې غواړم چې د یو شمېر هغو دوستانو پیغامونه ګر سره واورو چې دوی د معلولینو پاستازیتوب مشته زنګ والی دی او خپل ستونزې را سره شریک کړي. ورپسې به د معلولینو او شهیدانو په چارو کې د دولت وزارت له مرستیالي جمیلې نورستانی مرکه وروي چې د همدې معلولینو پر ستونزو باندې را سره غږیدل او دا چې کومې لاسته راوړنې لري. نور منځنډو مرزو په سر کې زموږ د دوستانو پیغامونه ته.
سلام علیکم، ما د بادغیس ولایت د بالامرغاز ولسوالۍ د جوخوجي د کلي نه اړیکه نیولې وروره. زموږ مشکل دغه دی چې زر کاسک مایدین یو، دغه مایدین ته تر اوسه پورې دا دوه کاله کېږي کتابچې ورکړې، تنخواه یې نه ورکوي. زموږ غږ دی تر لوړ مکانه پورې ورسېږي. وسلام.
ہلو، زکرن جان سرخدی خصولات نو زحمت در قوم زدائی رادیو لوری و پیغام پر اکدام دلتا دی شایدان و مویدینو او تنخی ماشون دا دبا کالا کی گی جنا دی جمع طول خالق ضرورت لری و غریب خالق دی پر تنخی جمع کی گی نا شایدان و مویدینو و رساو تا نمونگ داخل اکو دی تاس دی ردیو دی طریقه دی اشرف غنی او دی مربوطا ارگانون نا چی دی خوص او بلکې د ټول افغانستان ولایتو شهیدانو مریدینو اور ساو ته معاشات زر جمع شي. خو درنوي، السلام علیکم.
هلو، السلام علیکم. ازادي راډیو ته پیغام پریږما، امید یم د چا
چپریار دا ولسوالی مربوطی او معلولی ما کارو کلنیز چار رو ریفت نوار ما چه زیاد معلولین و او دا شهدان و دا یتیمان و اغا ماشون یو کال پا بل کال ما ورگرده وی پا وقت پا وقت تا ولکوی پا خواران و بیر سختی تکلیپون تیریگی معلول دا چپریار دا ولسوالی سمخم خواه.
السلام علیکم کونړ ولایت د چپی درې ولسوالۍ څخه تاسو سره پته ماسکم زما نوم عباد الله دی په خپله په سترګو مایی بهیم او شپږ نوي کې مې کتابچه ساده کړې ده خو تر اوسه پورې ما د بانک کارت نه دی اخیستی نو تاسو څخه دا هیله لرم چې زما آواز لور مخامخه ته ورسوئ د ازادي راډیو ټول کارکوونکو ته سلام وړاندې کوم. السلام علیکم.
بلی السلام علیکم. زه د کندهار د ولایت څخه تاسو دا پیغام پرېږدم چې هیله کوم په ډېر زړه سره چې د ازادي راډیو دا زما پیغام راته نشر کړي. نو زه یو معلول کس یم ورور عیالونه راپسې دي دا زموږ ماشونه دا دي پروش کال د تېر کال په حمل کښې مرتاوله شوي دي اوس دا بل کال را ورسېدي تر اوسه پورې زموږ والي صاحب زموږ مشران موږ ته توجه نه کوي. هیله کوم چې دا زموږ پیغام تش راته نشر کړي په حمل کښې را ولګېدلې اوس دا دي بل کال را ورسېدي زموږ په ماشو باندې که د دوی ښه کېږي خو ټوله دې مړه کښې را دي زموږ ماشومان ښځې او کوچنیان دې مړه کړي چې موږ د دوی سرپرستي د لاسه ورکړو که نه وي خو دا زموږ ماشونه دې را ته ولا کړي په ډېره هیله سره کوي. سلام علیکم.
ما دې ازادي راډیو کارکوونکو اورېدونکو سلام ورسوي احمد الله رحمت دې کټوال نه په تماس ته وایم افغاني ته دا پیغام پرېږدم چې باید چې دا دې مایدین توپیر سره وشي دا مایدین